دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پرا کې د سهار 5 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر 2 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د خپل همکارانو بشیر ګواش او تخنیکی همکار اسحاق امیری په ملتیا په لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې ساسو هر کلی کوم. په دې هیله چې ورځ مو په خیر او سهار به مو نیکمرغه وي د نننۍ نهساته خبرونه پیل په همدغه سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کو خو تر څو وړاندې بشیر ګواش ته ورځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی پرون د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا په بلوچستان کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په ضد مظاهره وشوه. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي چې د ضرب عزب عملیاتو او قبایلي سیمو کې د جګړو له وجې بې کوره شوي ټول کډوال به د راتلونکي کال تر پای خپلو سیمو ته ستانه کړي. او ناټو به راتلونکي کال په افغانستان کې 2000 پوځیان وساتي. د خبرونو تفصیل پرون د عوامي نېشنل ګوند لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري پر ضد مظاهره وشوه او په دې مظاهره کې ګډونوال وویل چې مرکزی حکومت دې دا لاره له پښتنو سیمو څخه نه اړي. د یاد ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اچکزي وویل
کله چې میا نواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګنده شوه چې هغوی د عوامي نشتل ګوند د مخالفت تاب نسی راوړی نو میا نواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملی کار غواړو ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړی وو.
یاد دی وی چې د پاکستان مرکزی حکومت دا نه مني چې دوی د چین سره اقتصادي راهداري لارې بدلې کړې دي خو ملت پاله پښتانه سیاستوال په باور نه کوي وای چې په دې منسوبه کې د پښتنو حق خوړل کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان وای کراچۍ کې د دوه پوځي پولیسو وژلو پرونی برید دغلته د روانو عملیاتو په غبرګون کې شوی خو له وجې به یې عملیات ونه درېږي او نه به هم اغېزمن شي. نوموړی پرون ماښام اسلام آباد کې خبرلان ته وویل څومره چې عملیات سختېږي هماغومره به ورته حملې ډېرېږي. هغه زیاته کړه
رینجرز یو ډله نیولې وه د کومې تعلق چې د یو بل لوی ګروپ سره وو. د پلټنو پر مهال دا خبره مخې ته راغلې وه چې اوس به دوی پولیس رینجرز او نور وسلوال ځواکونه په نښه کوي او دا خبره په ریکارډ هم شته. زما په خیال د نیول شو وسلوالو پر ضد روانې پلټنې او مقدمې بیا قتل پکار دي ځکه چې داسې ثبوتونه هم مخې ته راغلي چې زیاتره ترهګر د کمزورو پلټنو یا کمزورو مقدمو له کبله خوشي شوي دي.
تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې پر دغه پوځي پولیسو د پرونی حملې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي چې حکومت کوشش کوي چې د ضرب عزب عملیاتو قبایلي سیمو کې د جګړو له وجې بې کوره شوي ټول کډوال د راتلونکي کال تر اخره پورې خپلو کلو ته ستانه کړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د رپورټ تر مخه نوموړي زیاته کړې چې له 400,000 کډوالو کورنیو څخه 80,000 به بیرته خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. نوموړي همداراز ویلي چې ضرب عزب عملیات به د 2016 کال اخره پورې په کامیابۍ سره پوره شي. نن د پښتون ملت پاله سیاستوال او لیکوال عبدالصمد خان اڅکزي تلین لمانځل کیږي. نوموړي له برتانویانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه او په 1983 کال کې د دسمبر په 2 تاریخ کوټه کې په بمی چاودنه کې ووژل شو. هغه د سیاست ترڅنګ په پښتو ادب کې هم کار کړی او د لوسو په خوښه کې کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اوسني مشر محمود خان اڅکزي پلار عبدالصمد خان اڅکزي د خان شهید په نامه شهرت لري. هغه د 1908 کال د جولای په 8 تاریخ د بلوچستان په ګلستان کې زیږیدلی و. نوموړي د خپل سیاسي جدوجهد په مهال د برتانویانو او د پاکستان تر جوړېدو وروسته د پاکستاني حکمرانانو په لاس خواوشا 1.5 کاله قید هم تیر کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې حکومت یې د ورپېښو چیلنجونو سربیره دومره ډېرې لاسته راوړنې درلودلې چې دښمن یې په نفسیتي یا روحي توګه ماتې خوړلې ده. صلاح الدین ربانی پرون ماښام ناوخته په برسلز کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ناټو د مرستو په دوام سره به افغانستان د یو باثباته، آرام او جمهوري هیواد په توګه وده وکړي. په همدې حال کې پرون د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ وویل که افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي نو دا به د ناټو غړو هیوادونو لپاره یو ګواښ وي. هغه زیاته کړه له همدې کبله به د افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستې جاري ساتي او په افغانستان کې به 2000 پوځیان پاتې کی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکا په پام کې لري چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې خپل ونډه لا ډېره کړي او په همدې هدف په هغه هیواد کې د سیمه ییزو ځواکونو سره د مرستې په هدف خپل نور پوځیان ځای په ځای کړي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټن که څه هم د ځواکونو د زیاتولو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو پرون یې وویل چې دغه ځواکونه به وتوانېږي چې په عراق او شام دواړو کې خپل عملیات ترسره کړي. کارټر او د امریکا لوړ پولي پوځي قومندان جنرال جوزف ډنفورد وروسته له هغه د سختو پښتنو سره مخ شوي چې دوی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په وړاندې د جګړې یو خوشبینانه انځور وړاندې کړی. اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي پوځیان په عراق کې شته چې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره څنګ په څنګ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د سنجر ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر ده.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
زموږ غله مشال رادیو خبري د مشال رادیو په لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به تاسو د دغه راپورونو تفصیل واوري. عوامي نېشنل ګوند په کوټه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د لویدیځ لارې د ممکنه بدلون په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د دې ګوند د بلوچستان صوبای مشر وایي د پښتنو له حقونو به هیڅکله پریشان نه شي. په اسلام آباد کې وزیرستاني کډوالو احتجاجي کیمپ لګولی او غوښتنه کوي چې خپل کورونو ته دې ولېږل شي.
تاسو موږ خپل کورو ته واپس کی ال درازه په خپل کور کې خیمه ولګوم، بیا زه په عزت باندې یم، په احترام باندې یم، په ځان باندې سره لګی چې زه یو وزیرستاني یم.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو بندیز ولګول سو دا چې په دغه هیواد کې رسنۍ څومره آزاد دي او څومره سانسور کیږي. د بندیز لاندې یو لیکوال په دې اړه مشال رادیو ته وایي
زمانی وکي خو اکثر جرنلانو باندې وي، نو ما ته دې هیڅ شک نشته چې دا د پاکستان د آرمی د وجه ده.
پر روانه خبرونه کې د یو شمیر نور راپورونو ترڅنګ سندري هم درته لرو له مشال رادیو سره وس. زموږ غله مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. که چیرې تاسو د رادیو تر څنګ انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د انټرنیټ له لارې هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شئ چې پته یې د مشال رادیو ډاټ کام. اوس دوی اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان دا وخت موږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه سهار مو په خیر.
ډیره مننه، سهار مو په خیر.
رابعه، داسې راپور دی چې د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې حکومت د ټیکس لخوا ترلاسه شوي پیسې به په شمالي وزیرستان کې په ضربیازب عملیاتو او د کډوالو د بیا بحالۍ پر کارون باندې لګوي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړئ.
بالکل، احمد شاه د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار په لاهور کې مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې د حکومت لخوا د کم نوی ټیکس چې اوس لګول شوی وي هغې نه چې کومه آمدنی به ترلاسه کېږي او هغه به د څلوېښت ارب روبو چې کومه آمدنی به وي نو هغه به په اپریشن ضربې اسب او د کډوالو بیا بحالۍ لپاره استعمالیږي. د خزانې وزیر دا وویل چې د کډوالو بیا بحالۍ لپاره یو جامع پروګرام یې هم جوړ کړی دی چې پکې د کورونو د سکولونو هسپتالونو او د سړکونو جوړول شامل دي. دوی وویل چې د را روان کال اخره پورې به اپریشن سروې اس هم سر ته ورسي او کډوال به هم خپل علاقو ته واپس کړی شي. اما شاید دا خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې د حکومت لخوا نوی ټیکسونه چې دي هغه لګول شوي دي، او دا د حکومت دا موقف دی چې دا ټیکس موږ ځکه لګولی دی چې کم د جون د میاشتې نه نومبر میاشتې پورې د آمدنۍ کم دي هدف یې ښیو، په هغې کې حکومت ته د 30 اربو روپو خساره شوې ده، او دا خساره پوره کولو لپاره دوی په ځینې هر ملک نه راتلونکي شیانو باندې دا ټیکس لګولی دی. د خزانې وزیر په دې لړ کې دا ویلي و چې حکومت دا ټیکس په هغه شیانو لګولی دی کم چې د آسایش په څومره کې راځي، او کم خلک چې دا شیان اخیستی شي نو هغوی حکومت ته ټیکس هم ورکولی شي. دوی چې دا ټیکس موږ په ملک کې جوړېدونکو شیانو باندې نه دی لګولی، بلکې په هل ملک نه راغلو شیانو باندې به وي. د ده په وینا چې مقامي تاجرانو دوکانداران به نرخونه زیاتول ته نه پرېږدي، او چا چې نرخونه هم زیات کړو د هغې خلاف به کاروایی کېږي.
صحیح، ډېر مننه رابعه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ ولرئ.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزې او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخې پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی عصر کې په پاو کم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
زموږ غله مشال رادیو خبري اوس سم زو د راپورونو پر لور. په کوټه کې عوامي نېشنل ګوند د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د غربي لاري د ممکنه بدلون پر ضد احتجاج او لسی غونډه کړې ده. په دغه غونډه کې د دغه ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اسګزي ویلي د دوی ګوند تل د پښتنو د شګړې لپاره کار کړی، او د هم دوی ګوند اقتصادي راهداري غربي لار بهاله کړې ده. د دغه پرونی احتجاج او لسی غونډې په اړه نور حال کوټي خدای نور نصره کوي.
عوامي نېشنل ګوند چې د ډیسمبر پر لومړۍ نیټه یې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لارې د ممکنه بدلون پر ضد احتجاجي لاریون او ولسی غونډه وکړه. په همدې احتجاج کې د پاکستان د لومړي وزیر له دفتر خبر سوی حق خبر پانه د خلکو په مخ کې ښکاره کړ چې په کې د دې راهداري د غربي لارې د تر ټولو لمخه د جوړېدو ویل سوی. د یاد ګوند د صوبې صدر اصغر اڅکزي د ولسی غونډې ته په وینا کې وویل د دوی د ګوند د احتجاجونو او ټول ګوندیزو غونډو په برکت د پاکستان واکمن د غربی لاری په جوړولو تیار سوی.
جب میاض صاحب کو اس کی ٹیم کو اندازہ ہو گیا کہ چونکہ
کله چې میا نواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګند شو چې هغه د عوامي نشتل ګوند د مخالفت تاب نس راوړای، نو میا نواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملی کار غواړو، ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړی وو. اصغر اڅکزي په دې ولسی غونډه کې وویل عوامي نشتل ګوند تل د پښتنو لپاره قرباني ورکړي، او تل یې نه یوازې د پښتنو لپاره بلکې د جمهوریت لپاره تر ټولو مخکې قدم اخیستی، او په وینا یې په دې هلو ځلو کې یې هیڅوک هم مقابله کولی نه سي.
کفرم د کلا باغ د ختمېدو خبره وه نو زور ته ولاړوم، کفرم د صوبې د پښتونخوا د نامه خبره وه نو زور ته ولاړوم، کفرم د ان اف سي اوارډ راوړلو نو ما راوړی، کفرم د تاتله سماینه ترمیم د لارې کام
د عوامي نشتل ګوند لخوا په دې ولسی غونډه کې پر صوبایي حکومت په خاصه توګه پر پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د یاد ګوند پر مشر محمود خان اڅکزي هم نیوکې وسوې چې د دوی په خبره په گوادر کاشغر اقتصادي راهداري تر ننه پورې هیڅ ژغ پورته کړی نه دی. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړی نصرالله زیری بیا د دې په ځواب کې مشال راډیو ته وویل تر ټولو مخکې د دې اقتصادي راهداري د غربي لارې لپاره د دوی د ګوند مشر ژغ پورته کړی.
د گوادر کاشغر مغربي روټ په دې حواله تر ټولو مخکې محترم مشر ګران محمود خان اڅکزي وزیر اعظم سولې دل بیا تاسو ولیدل چې پاتې وشتم تاریخ باندې د مئی په اسلام آباد کې هم د پارټي د چیئرمین محترم محمود خان تقزی په غوښتنا آل پارټیز کانفرنس وشو، او هم په هغه کانفرنس کې د دې اعلامیه خپره شوه چې ټول کانفرنس ټولو پارټیانو دا غوښتنه وکړه چې د گوادر کاشغر مغربي روټ چې دی هغه دې بحاله شي، په هغه باندې دې کار شروع شي.
تر دې وړاندې د عوامي نشتلګوند لخوا د کوټې له ښاروالۍ څخه یو لاریون پایل شو چې د ښار پر بیل بیل سړکونو تر احتجاج وروسته د کوټې په زړه کې پر باچا خان څلور لاره د یوې لویې ولسي غونډې په کولو سره پای ته ورسید. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري او سو د کراچي پر لور. د پاکستان کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې په کراچي کې روان د وسلوالو په ضد عملیات به نور هم ګړنده کوي تر څو ټولې مجرمانه ډلې له منځه یوړل سي. نوموړي دا خبرې پرون ناوخته په اسلام آباد کې تر هغه وروسته یوې خبرې غونډې ته وکړې چې پرون ماپښین د کراچي پر ایم جی نار روډ باندې له تیبت سینټر سره نږدې نامعلوم وسلوالو د ملټري پولیسو پر یو ګاډي ډزې کړې چې پکې دوه غړي ووژل شول. په دې اړه نور حال له کراچي سره د مشال رادیو خبريال محمد عمران راکوي.
د کراچي د جنوبي سیمې د پولیسو مشر ډاکټر جمیل د وینا تر مخه دوه نامعلومه وسلوال د شانه راغلل. د فوزي پولیسو په ګاډي ډزې وکړې او بیا د پاکستان سرکاري ریډیو د ودانۍ اړخ ته تللې دي. دوه کسان په موټر سایکل راغلل. د شانه د فوزي پولیسو ګاډي خلاص وو او په دواړو اهلکارو یې د شانه ډزې وکړې چې له کبله یې دواړه اهلکار په سر لګېدلي او مړه شوي دي. د ډزو وروسته وسلوال ریډیو پاکستان اڑختا تلی دی. د دغه اهلکارو په اړه د کراچۍ سیول هسپتال ډاکټر نثار علي اویل چې یو کس په ځای مړو او بل هسپتال ته د راوړو لس منټه وروسته مړ شوی دی. د دې پیښې وروسته د کورنو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت اویل چې داسې قسمه پیښې کراچۍ کې روان د وسلوالو پر ضد عملیات نشي اغیزمن کولی، بلکې اوس به د کراچۍ عملیات نور هم تیزولی شي. د چودري نثار علي خان په وینا چې رینجرز یو ډله نیولې وه او د پلټنو پر وخت دا خبره مخې ته راغلې چې اوس به وسلوال پولیس رینجرز او نور وسلوال ځواکونه په نخه کوي. رینجرز یو ډله نیولې وه د کومې تعلق چې د یو بل لوی ګروپ سره وو. د پلټنو پر مهال دا خبره مخې ته راغلې وه چې اوس به دوی پولیس رینجرز او نور وسلوال ځواکونه په نخه کوي، او دا خبره په ریکارډ هم شته. زما په خیال د نیول شو وسلوالو پر ضد روانې پلټنې او مقدمې بیا قتل پکار دي، ځکه چې داسې ثبوتونه هم مخې ته راغلي چې زیاتره ترهګر د کمزورو پلټنو یا کمزورو مقدمو له کبله خوشي شوي دي. د سند صوبایي حکومت په ښار کې د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره په دریم څلورم او پنځم دسمبر د تعلیمي ادارو بند ساتلو اعلان هم کړی دی. د یاد وړ ده چې ایم جنا روډ د ښار یو مصروف ځای ګڼل شي او همدلته د پولیسو په ګاډو دوه ځله د لاسي بمونو حملې او ډزې شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري. د شمالي وزیرستان متاثرین د خپل غوښتنو لپاره دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په احتجاج دي او له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې دوی د ژر تر ژره بیرته خپلو سیمو ته ولیږي او هلته دې ورته د ژوند زمینه برابره کړي. دغه احتجاجي غونډې ته د مشال راډیو خبریال سراج ظهیر مور غلی وو او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی چې د متاثرینو په احتجاجي نارو پیلیږي. دا وزونه د شمالي وزیرستان د هغه متاثرینو دي چې دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په څلور ورځني احتجاج دي. د شمالي وزیرستان نه راغلو عام وګړو او سیاسي غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان متاثرین دي زر تر زر خپلو علاقو ته ستانه کړي او له افغانستانه دي هم متاثرین بیرته خپل وطن ته راولي. د دې ترڅنګ د دوی غوښتنه وه چې بې کوره شوو خلکو کې یو شمېر د اقلیتي برادرۍ سره تعلق لري چې د هغوی مسلې هم په ترجیحي بنیادونو باندې هواری کړي، او د دې سره سره بې کوره شوو خلکو له دې په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې نوکری هم ورکړي، او طالب علمانو ته دې د پاکستان په ټولو کالجونو، اسکولونو او یونیورسټو کې خصوصي کوټې ورکړي شي. په دې موخه د شمالي وزیرستان نه راغلي یو مشر ملک اکبر خان مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه وی.
زمونږ مطالبه د حکومت نه دغه ده چې مونږ د پاکستان وفاداری تسلیم هم کړه او دنیا هم منله چې دا وفادار دي، خو هغه کم سیس چې مونږ ته د پاکستان طرف طرف نه دی اغه مونږ ته اوسه پورې نه ملاو دی او نه ملوي مونږ در بدر پرتو یو ځای په ځای پرتو یو زمونږ سره هیڅ کوآپریشن نشته بیا د دین رستو زمونږ بازارونه زمونږ کورونه زمونږ علاقے ورانه شوه د ورانه دو سرا سرا زمونږ سره دون ازیت شوه دی چې قسم په خدای کا دی اسرائیل او د فلسطین سره دونې کړي ویل کجه سومره وزیرستان خلکو سره زمونږ خپل خلکو وکړ
یو بل فرهاد لینو میتن هم مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په حق لوي
زمونږ غوښتنه تر اول نه تر اخره پورې صرف او صرف دغه ده چې تاسو مونږ خپل کور ته واپس کی ال درازه په خپل کور کې خیمه ولګوم بیا زو په عزت باندې او په احترام باندې وزن بداسره لګی چې یو وزیرستان یو
د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د شمالي وزیرستان نه راغلي رحمان الله مشال ریډیو ته وی چې دوی هر چاته د خپل غوښتنو لپاره ورغلي دي خصوصو کې هم ناوري
ام ان اس زمونږ غایب دي هغه زمونږ ورکته هغه خو تلاش کوم شدا بغي بند مونږ اشتهار چلو بګي پته شو زمونږ علاقې خداستی چې مونږ د غوښتنه د حکومت نه کوو چې تم خپل علاقې ته خو یو ولېګا په میرټ مې ولېګا زر نه زر مې ولېګا کولر ته به هلکا سپتال ته به هلکا اوس فرض مثال دی د واپسي شروع کړم دا واپسي به انصافي بند مبني دا هغه ځکه سپتال نشته بیا که چرته خدا نه خواسته یو سړی بیمار شي تقریبا 10,000 دی دغه ته ورکوي کرایه ته 20,000 روپے په کورونو باندې دغه ته ورکوي په 20,000 باندې کورونو جوړیږي یو کور په سدیانو کې جوړیږي نیکه پکې کار وکي بشه پکې کار وکي مسه پکې کار وکي خو دې په سکندونو کې وران کوم پکې دا شاینه ټوټل نه کافی دي
د ذکر دا لدی وړاندې دی خلکو د بنو او پیښور پریس کلب مخې ته هم احتجاجي مظاهره کړې دي او وایي چې له اسلام آباد به تر هغه نه ستانه کیږي چې غوښتنې یې نوي پوره شوي سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اوس هم زو د خیبر ایجنسی د باړې پر لور د خیبر ایجنسی باړې ته ستانه سوي خلک وایي چې اوس هم د کړاوونو ډک ژوند تیری وي او د دوی د بیا بحالۍ لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړل سوي دوی وایي چې د اسانتیاو د نشتوالي له امله کېدای سي بیرته د کډوالو د کیمپونو پر لور مخه وکړي خو له باړې څخه د پارلمان غړی ناصر خان اپریدی بیا وایي هڅه کوي د خپلې سیمې د خلکو ستونزې هوارې کړي نور حال فرهاد شینواري راکوي
د خیبر ایجنسی په باړه کې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ون په نامه مؤثره پوځي عملیات ترسره شول چې په نتیجه کې باړه د وسلوالو نه پاک کړای شو او د روان کال په مارچ میاشت کې ورته د کډوالو ستنېدل پیل شول او اوس ورته زیاتره کې بلې ستنې شوې دي په باړه کې امن لښکرونه ختم کړای شول او دې په ځای په هر قوم کې قومي تړون یا سرشتې جوړې شوې او یو د مود پس ورته خاصدار او لیوی زواک ورولې گل شول او دغه سیمه په خپل ولکه کې واخیستا خو باړې تاسټان شوی خلک وای چې د دوی د بیا بحالې لپاره کوټلی ګامونه نه دی پورته کړی شوی او وس هم د یو لړ مشکلاتو سره مخ دی په دې ورستو کې باړې ملک دین خیلو تاسټون شوی یو تن احد ګل پرې د مشال ریډیو ته وای
مو مشکلاتونه ډیر دي سکولونه ختم دي نشته لای یار سړکونه هم نشته دی چې کورونه هم نشته دی چې پاکې ماته چې موږ اوسېږو اوسېدو زوی چې چان وي نو هلته مشکلات وي که نه نور بس دا به درته ووایم چې کوم خلک تللي دي عام خپه دي په تاګ هم خپه دي خطرې شته دی ایله مطلب چې امن داسې نشته دی چې هغه مله ماته چې سکون ملو شي
او د باړې یو بل تن محمد خان پردي وویل
نو غواړو هغه چې کومې ودې روسره کړې وې لکه څنګه د باجوړ متاثرونو واپس کېدل وڅې ور کړې وو څنګه وې ته کورونه جوړ کړې وو څنګه پیسې ور کړې وې مونږ پرې دی په هغه شکل هغه ته غواړو ا دې روکي مونږه فیل دی دا ټول حکومت لمه فیل دی چې مونږ باندې مهرباني وکړي د مونږ هر څه تبو شوې دي کورونه تبو شوې دي ټولونه تبو شوې دي سکولونه تبو شوې دي سپاتلونه تبو شوې دي بجلی نظام ختم شوی دی یو شای پکې روغ نشته دی سم سمونونه چې د څنګه اخني سور شوا په کور د چې داسې دغه متاثرونو لا تصویر کیو مطلب دا چې هغه په خپل بول بچ رپورت کی کویر نه کل نو کې دی چې د خلک بیا واپس بیا په خبر مختزور کیو بیا روزي بیا لوکا خوشی شي
خو بیا د باړې نه د کمی اسمبلی غړی ناصر خان پر دی وای چې دوی هڅه کوي چې د خپل سیمې د خلکو مسلې حل کړي او ډیر ضرب ورته د خپل کورونو د بیا جوړولو لپاره د مالی مرستې چکونه هم میلاو شي
پورا یقین سر ویلیشن کے قدیم یش کے بعد جیلا چکنا ملاؤشی اور جیلا بعد اخلی پیسی چکنی چار کم کورونا پکم کمون کی سر وشوی ہو اور یہ دائمینے اور ڈاٹولو داروں بران پکے نست ہوں ایجوکیشن دے ان شاء اللہ پہ ایجوکیشن باندھے پہاڑ کا نی بنیادوں کا روان دے اور کدی کے نیو جنوری کے بعد ان شاء اللہ دباڑے بازار میں کلاؤشی
دوی زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا گورنر د باړې د بیا بحالۍ لپاره د یو نیم ارب روپو پیکیج منظور کړی دی او دوی په دې باندې هم نظر ساتي چې دغه روپۍ په باړه کې د خلکو د ښېګڼې لپاره په سمه توګه استعمال شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې په داسې حال کې د یوې ورځپاڼې لخوا پر دوو لیکوالانو د لیکونو خپرېدو بندیز ولګول سو چې حکومت د بیان د ازادۍ او د جمهوریت د پیاوړتیا ادعاوې کوي. بلخوا بیا یو شمېر لیکوالان وایي چې لیکنې سانسور کیږي. که څه هم لیکوالانو ته د دوی پر لیکنو د بندیز لامل نه دی ښودل سوی، خو هغوی پر پوځ او استخباراتي ادارو تور پورې کوي چې له مقابل لور یې بیا تردید سوی دی. دا چې په پاکستان کې رسنۍ څومره ازاده دي او ولې پر لیکنو بندیز لګول کیږي، په دې اړه د دغه راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. ډاکټر محمد تقی له تیرو شپږو کلونو راهیسې د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې لیکل کوي، خو نوموړي ته څه کم یوه اونۍ وړاندې د ورځپاڼې د مدیر لخوا برېښنالیک ولېږل سو چې د ځینو وجوهاتو له کبله نور د نوموړي لیکنې نسي چاپولی. له ډاکټر تقی مې وپوښتل چې د نوموړي پر لیکنو چا اعتراض کړی وو او د داسې څه لیکل چې بندیز پر ولګېدی. نوموړی وایي
او سن پاکستان کې پښتنو بلوچانو په حوالہ باندې وی بیا هغه خلک پاکستان کې چې هغه د طالبانو لړخه فشار لاندې راغلي دي، لکه شیعان دي، احمدیان دي. نو دو خبرې کېدې چې یا طالبان بداوي یا به پاکستان استخباراتي ادارې او د پاکستاني ځواکونه. زما نیوکې خو اکثر جرنیلانو باندې وي، نو ما ته په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د پاکستان د آرمی د وجه ده.
تر ډاکټر تکی وړاندې هم یاد ورځپاڼې پر دوو نور لیکوالانو محمد علي تالپور او فرحت تاج بندیز لګولی وو. تالپور وایي چې په 2010 کال کې لیکنې پیل کړې، خو په 2013 کال کې بندیز پر ولګېدی او بیا د روان کال د جون راهیسې لیکل پیل کړل چې تېرې اونۍ بیا بندیز پر ولګېدی. دا چې نوموړي ته مدیر د ده د لیکنو بندېدو لامل څه ښودلی وو، دی وایي
که د بلوچستان په اړه ونه لیکې نو مناسب به وي. ما ورته وویل چې زه له بلوچستانه پرته پر بل څه لیکل نسم کولای، نو بیا ما په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکل پرېښودل. د بلوچستان په اړه که څوک اعتراض لري نو هغه د پاکستان پوځ یا حکومت دی.
په پاکستان کې که څه هم لسګونه ورځپاڼې او ټی وي چینلونه دي، خو په اړه یې ادعا کیږي چې د اسټبلیشمنټ یا پوځ تر اغیز لاندې دي. د دې هیواد د جیو ټی وي مشر خبریال حامد میر څخه مې وپوښتل چې پاکستاني رسنۍ تر کومه حده آزاد دي. نوموړی وایي
This is an open secret. You talk to any active journalist who is ready to
دا یو څرګند راز دی. کچېرې تاسو د هر هغه فعال خبریال سره خبرې وکړي چې هغه د خپل زړه حال درکې، نو درته به وایي چې پاکستانی رسنۍ آزادې نه دي. پاکستانی رسنۍ د ریاستی او غیر ریاستی ادارو تر فشار لاندې دي. ځینې پاکستانی استخباراتي ادارې خو بیا ځینې چینلونه او خبریالان په نیابتي ډول استعمالوي. له همدې کبله د جمهوریت ملاتړي خبریالان او ټی وی چینلونه له کړاوجن حالت سره مخامخ دي.
په پاکستان کې ځینې لیکوالان د پوسټ پر تګلارو هم نیوکه کوي او په دې اړه لیکنې چاپېږي، چې وایي ډاکټر عائشه صدیقه هم ده. نوموړی وایي په ډېر احتیاط لیکنې کوي، خو بیا هم رسنۍ بشپړ آزاد نه دي او لیکنې سانسور کیږي.
د پاکستان په ځواکمن اسټابلیشمنټ کې پوځ لوی رول لري چې هغه څرګند دی. یو وخت و چې په کراچۍ کې به د متحده قومي موومنټ له کبله چپتیا وه، خو هغه یوازې تر کراچۍ محدوده وه. په پاکستان کې چې د سانسر کېدو نوې څپه راغلې ده، دا کټ مټ په 1983 لسیزه کې د هیواد د پخواني پوځي واکمن ضیاء الحق د دور غوندې ده. هغه وخت به سپینې پاڼې چاپې دي او اوس پاڼې ډکې وي، خو آواز ورڅخه استل شوې وي.
په دې اړه مې د پاکستاني پوځ د عامه تعلقاتو له ادارې ISPR سره د اړیکې نیولو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې ځواب نه ویلي. وروسته مې په پاکستان کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو د بندیز او په رسنیو کې د سینسر کېدو په اړه د دې هیواد د اطلاعاتو د مرکزي وزیر سینیټر پرویز رشید څخه وپوښتل. نو نوموړي وویل چې یو شمېر لیکوالان د نیوکو ډکې لیکنې کوي، خو چا مخه نه ده نیولې.
کوئی اخبار
رضاکارانه طور پر اگر کوئی قدم
کچیر یو ورس پاړه یا د هغه مالک په خپل خوخه یو ګام پورته کوي نو د هغه لامل هر څوک په خپل فکر سره تشریح کوي. خو ماته د خبريالانو هیڅ یو تنظیم شکایت نه ده کړی چې د خبريالانو په لیکنو بندیز لګول کیږي.
په پاکستان کې دا وخت تر سل زیات ټي وي چینلونه او 300 زیات ورځپاڼې فعال دي. خدا هیواد د خبريالانو لپاره په نړۍ کې یو تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو دا
د سهار 9:30 بجې سوې. بشیر غواشب د مهم خبرونو لنډی ځواروي.
پرون د عوامي نېشنل پارټي لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري پر ضد مظاهره وشوه او دغلته د بلوچستان صوبي مشر اصغر خان اچکزي وویل چې مرکزي حکومت د ډالره له پښتنو سیمو څخه نه اړي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي کراچۍ کې د دوو پوځي پولیسو وژلو پر نه برید دغلته د روانو عملیاتو په غبرګون کې شوی خو له وجې به یې عملیات ونه درېږي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې پر پوځي پولیسو پرونی حملې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار ویلي چې حکومت کوشش کوي چې د ضرب عذب عملیاتو او قبایلي سیمو کې د جګړو له وجې بې کوره شوي ټول کډوال د راتلونکي کال تر پایه خپلو سیمو ته ستانه کړي. نن د پښتون ملت پاله سیاستوال او لیکوال عبدالصمد خان اڅکزي ټیم لمانځل کېږي. نوموړي له برطانویانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه. په 1903 کال کې د دسمبر په 2 تاریخ پټه کې په بمی 14 کې ووژل شو. هغه د سیاست ترڅنګ په پښتو ادب کې هم کار کړی و او 1200 په خوښه کې کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې حکومت یې د ورپېښو چیلنجونو سربیره دومره ډېرې لاسته راوړنې درلودلې چې دښمن یې په نفسیتي یا روحي توګه ماتې خوړلې ده. صلاح الدین ربانی پرون ماښام ناوخته په برزلس کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې دا خبرې کړې دي. هلته د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ په همدې غونډه کې وویل که افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي نو دا به د ناټو غړو هیوادونو لپاره یو ګواښ وي. هغه وویل چې په افغانستان کې به 2000 پوځیان پرېږدي. او د عراق وزیر اعظم حیدر البادی ویلي امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه ورواستي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بشیر غواش وړاندې کوي. او تاسو پام د پاکستان د کورنی ورځپاڼو پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپلې ادارې د وفاقي حکومت لخوا د نوو ټیکسونو په لګولو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې اخیر حکومت په مجموعي ډول په 350 شیانو د 30 ارب روپو زیات ټیکسونه ولګول. ادارې وړاندې لیکي چې د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار وایي دا اضافي ټیکس په هغه شیانو ولګول شو چې عام خلک یې نه استعمالوي. خو که وکتل شي نو د وفاقي وزیر په دې دلیل کې دومره وزن نشته ځکه چې دې کې زیاتره داسې شیان دي چې هر تن یې کاروي او ضرورت ورته لري. ورځپاڼه لیکي د معاشي خسارې پوره کولو لپاره نورې لارې هم ډېرې وي. پکار ده چې حکومت هغه لارې لټولې وي. لکه داسې شتمن او سرمایه دار خلک شته چې د ټیکسونو غلا کوي او یا یې بیخي نه ورکوي. بل پلو په پاکستان کې ډیر زیات کرپشن کیږي نو پکار دی چې حکومت د دې مخه ونیسي. او دارنګ کوم مال دولت چې سیاستوالو یا نورو خلکو لوټلې او بهر ملکونو کې کیښو دی دی چې 200 ارب ډالر دی نو پکار ده چې دغه مال دولت هم پاکستان ته واپس راوړل شي نو دا شن په پاکستان په خپلو خپو ودرېږي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په فرانس کې له هندي وزیر اعظم او افغان مشر اشرف غنی سره لیده کاتک کړي کوم چې د منطقي د صورتحال لپاره ډیر د اهمیت وړ ګرځول کیږي. د ادارې په وینا چې د افغان ولس مشر سره ملاقات کې د دوانو هیوادونو مشرانو د صلح د عمل په بیا شروع کولو اتفاق وکړو. ادارې وړاندې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولس مشر اشرف غنی ملاقات د پښتون مشروالۍ د کابل د دورې فالو اپ وو په کوم کې چې پښتون مشروالۍ افغان حکومت د خبرو اترو لپاره رضا کړی وو. د ادارې په وینا چې پاکستان تل د افغانستان د امن او سولې خبره کړې ده او دا ځکه چې افغانستان کې امن او قلاری وي نو ټوله منطقه کې به امن وي. نو باید چې دواړه ملکونه د ترهګرۍ د خاتمې او د امن او ترقۍ لپاره له یو بل سره مرستې وکړي او ښې اړیکې ولري. او دغه رنګ دا هم ضروري ده چې د سولې عمل بیا شروع کولو نه وړاندې حکومت د پارلیمان سره سلا هم وکړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانې په کابل کې د امریکایي سفارتخانې لخوا امریکایي وګړو ته د بریدونو د ګواښونو وروسته د محتاط اوسېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانې په بنگلاديش کې د جنگي جرمونو په تور د اپوزیشن مشرانو ته د سزاګانو او د پاکستان د غبرګون په اړه لیکل کړي دي. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره نسا جمال وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په کابل کې د امریکایي سفارتخانې چارواکو د ګل پرس امریکایي وګړو ته لاغ وروسته خبرداری ورکړ او د سفر پر مهال یې ورته د مختات اوسېدو ویل چې چارواکو د یوې ترهګریزې حملې په اړه راپورونه ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوامداره توګه امریکایي وګړو ته په افغانستان کې د سفر پر ضد خبرداری ورکوي. مقاله لیکي په افغانستان کې امنیتي حالات ډېر زیات خراب دي او اوس هم امریکایي وګړي په افغانستان کې له سختو ګواښونو سره مخ دي. ورځپاڼه لیکي په کابل کې د امریکا سفارتخانې لاغو امریکایي وګړو چې په افغانستان کې د اوسېدو پریکړه کړې ده په سختۍ سره غوښتنه کړې ده چې خپلو شخصي امنیتي پلانونو ته دې بیا کتنه وکړي، د خپل تحفظ لپاره دې مناسبه ګامونه پورته کړي، د چاپېر چل په اړه دې با خبره او زیات خبردار اوسېږي او د تازه خبرونو لپاره دې ځایي میډیا ساري. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ان بي اس ټلویزیون ته ویلي دي چې د حملو په اړه داسې راپورونه ډېر عام دي خو افغان حکومت دا ډېره سنجیده هم اخیستې ده. مقاله لیکي د امریکایي وګړو لپاره بیړني پیغام په نامه د امریکا د سفارتخانې دا بیان لاغه سور وزروستو خپور کړل شوی دی چې د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله په کابل کې یو ځان وژن کې حمله وشو چې پکې یو تن وژل شو او یو بل زخمی شوی دی. بلخوا ایف پی خبری اژانس لیکي پاکستان هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې دا هیواد په 1901 کال کې د بنگلادیش د خپلواکۍ د جنگ پر مهال جنگي جرمونه کړي دي. د دې بیان په اړه کارپوهان وایي چې دا د خرابیدونکو اړیکو طرف ته اشاره کوي. د پاکستانی چارواکو لخوا دا بیان لاغه وروستو مخې ته راغلی دی چې تیرونه په بنگلادیش کې د اپوزیشن لوړپړو مشرانو ته د 1901 کال جنگ کې د جنگي جرمونو په تور پنسیانې ورکړل شوې. د ګل پرست پاکستان د کورونو چارو وزارت د 1901 کال جنگ پر مهال د جنگي جرمونو تورونه رد کړل. مقاله لیکي د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ دا وخت د بیانونو یو جګړه روانه ده. بنگلاديش په 1901 کال کې د یو بیلتون غوښتونکي تحریک په نتیجه کې له پاکستانه بیل شو. مقاله لیکي په بنگلاديش کې له هغه وروسته په تیرو دریو کالونو کې زیاتره وخت د تشدد پیښې شوې دي چې کورنۍ عدلیې د اپوزیشن مشرانو ته په 1901 کال کې د جنگ پر مهال د نسلي وژنو او دغسې د نورو پیښو کولو په تور سزاګانې ورکول پیل کړې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا په پام کې لري چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي دغه ځواکونه به په شام او عراق کې د داعش پر وړاندې عملیات کوي. خو په عراق کې د شام مسلمانانو وسلوالې ډلو په دغه هیواد کې د امریکا له لوري د هر ډول امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو مخالفت کړی دی او وایي په وړاندې به یې وجنګیږي. د راپور جزئیات فریبا ظاهر راکوي.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سه شنبې پر ورځ د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د لا پراخېدو په هدف په عراق کې خپل نوي ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کارتر دا څرګندونې د امریکا د کانګرس لخوا د هغو فشارونو وروسته سوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا د ډېرېدونکو بریدونو د کمولو لپاره باید لا ډېر کار وسي. اشتون کارتر ویلي چې دغه نوي ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته سوي کسان به ژغوري، استخباراتي معلومات به ټولوي او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به یې ژوندي نیسي. دوی وایي دغه ځواکونه به په داسې موقف کې وي چې وکولی سي په سوریه کې دننه په خپلواکه توګه عملیات ترسره کړي. کارتر زیاتوي دوی وایي موږ یو ځانګړی ځواک جوړوو. دا هغه ځواک دی چې ټول وختونه به په سوریه کې عملیات نه کوي، کولی سي دننه ولاړ سي، بریدونه وکړي او بیرته بهر راووځي. اشتون کارتر او د امریکا لوړ پوړي پوځي قماندان جنرال جوزف ډانفورد وروسته لاغه د دغه کمیټې لخوا تر پوښتنو لاندې راغله چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې خوشبینانه انځور ورکړ. جنرال ډانفورد د کمیټې غړو ته وویل دوی موږ اټکل کوو چې په تیرو دیرشو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاري عایدات تقریبا 43% اغېزمن سوي دي. اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیري په عراق کې شته چې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. په عراق کې د امریکا هڅې چې د حیدر العبادی د حکومت لخوا یې ملاتړ کیږي تر ډیره په دغه هیواد کې د ځواکمنې شیعه مذهبي ډلې لخوا له ګواښونو سره مخامخ کیږي. دغه ډله د حکومتي ځواکونو څخه جلا ده خو د داعش په وړاندې هم جنګیږي. د یو شمېر شیعه ملیشو مشرانو چې ځینې د ایران متحدین دي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به په عراق کې د امریکا د هر ډول اضافي سرتیرو سره وجنګیږي. اشتون کارتر د نوي ځنګړو ځواکونو شمېره نه ده یاده کړې خو دا ځواکونه به تر هغه ډېره وي چې ولسمشر اوباما یې سوریې ته د بیرته تګ اعلان کړی و. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د خپل هیواد د غبریدونو د پراخېدو خبره هم کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر عایداتي سرچینو به وسي. د په تېره بیا د تیلو د سرچینو یادونه کړې ده. په همدې حال کې جنرال جوزف ډانفورد د پوځي خدماتو د کمیټې په وړاندې د هغو پوځي متخصصینو د خبرو دفاع کړې چې وایي یوازې په هوایي بریدونو نه بلکې د لا ډېرو پوځي ځواکونو استول کولی سي توندلارې ډلې ماتې کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې اوس تاسو پام د فیاض خیشګي په غږ کې د حمزه شینواري د دغه کلام پر لور راګرځوم.
روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے
اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلی اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلی روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے محفل کی تاشنا پتا نظاروں حمزہ جوڑ تو محفل کی تاشنا پتا نظاروں بیگا چٹو لشپا رقیب بستر دکھے ساتھ لے بیگا چٹو لشپا رقیب بستر دکھے ساتھ لے اخیر میں دہمت نہ مرحلی اوشر میں
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي اوس د افغانستان پر لور ناتو له افغانستان سره یو اربیا د مرستو ژمنه تازه کړې دي پرون د بلجیم په پلازمینه برسلز کې ناتو موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل رول ته چې ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته پر سلا ورکولو متمرکز دی دوام ورکوي د تر څنګ ناتو له افغانستان سره په ځینو نور برخو کې د مرستو ژمنه وکړې چې تفصیل یې له برسلز څخه د مشال رادیو خبريال نور یاسنوري راکوي
ناتو موافقه وکړه چې راتلونکی کال به په افغانستان کې 2000 پوځیان وساتي د ناتو عمومي منشي یانس استولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د خپل راتلونکي رول په اړه نوې پریکړې وکړې
We agreed to sustain the presence.
لومړی موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل د قاتل ملاتړ ماموریت د دې هیواد د زنونو په ګډون په 2014 میلادي کال کې ادامه ورکړو شاوخوا 2000 سرتیری به دغه ماموریت مخته وړي زه د ټولو متحدینو او شریکانو د ډیرو کلکو ژمنو هرکلی کوم چې په دغه کچه د ځواکونو د ساتلو لپاره د مرستې په برخه کې کړي دي ناتو د اوسنی ماموریت چې د محارب ماموریت له پای ته رسېدو سره سمې د روان میلادي کال له پیله رسمن پیل کړی مرکزي قمانداني په کابل کې د خو په پلازمینې سربیره کندهار هرات مزار شریف او لغمان کې هم د زنونو په کچه مرکزونه فعال دي د ناتو عمومي منشي استولتنبرګ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره راتلونکي کال به د دغه ماموریت بڼه بدله نه شي وویل ناتو به بیا په جګړو کې ښکېل نه شي خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به چې د ده په وینا تر اوسه یې په خپلواکه توګه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې خپله وړتیا ښودلې لازم ملاتړ ته ادامه ورکړي د ناتو عمومي منشي وویل ډېرو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ثبات لپاره د مالي مرستو په ګډون نوې ژمنې وکړې د افغان امنیتي ځواکونو اوږدمهاله تمویل هم هغه مسله وه چې پرون وزیرانو وڅېړله او پریکړه وکړه چې د دغو ځواکونو د اوږدمهاله مالي لګښتونو د یقیني کولو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره ګډې هڅې پیل کړي ستولتنبرګ وویل یو شمېر هیوادونو په دې برخه کې نن هم ژمنې وکړې چې زه یې هرکلی کوم خو په دې اړه به د ناتو د راتلونکي کال په سرمشریزه کې چې ټاکل شوې په جولای میاشت کې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې جوړه شي پریکړه وشي د 2012 میلادي کال د شیکاګو د سرمشریزې د پریکړې په اساس د افغان امنیتي ځواکونو مالي لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي د 2012 میلادي کال تر پایه یقیني شوي او ناتو غواړي چې د 2018 نه تر 2020 کال پورې د 3 نورو کلونو لپاره دغه مسله ډاډمنه کړي ناتو دغه راز له افغانستان سره د اوږدمهاله ملګرتیا یا شراکت په اړه چې د قاتل ملاتړ د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به په دې هیواد کې تر ډیره په ملکي بڼوي هم موافقه وکړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د وضعیت او وروستیو پرمختګونو تر څنګ له نړیوالې ټولنې سره د ښې حکومتدارۍ د فساد د له منځه وړلو او بشري حقونو ته د پراختیا ورکولو په ګډون په ځینو نورو برخو کې د هڅو د پرمخ بیولو ژمنې وکړې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر نتیجې رضایت څرګند کړ. زه ډاډه یم چې د ناتو د متحدینو او شریکانو د ملاتړ په دوام سره به افغانستان باثباته سوکاله او ډیموکراتیک هیواد ته په رسیدو کې ثابت پرمختګ وکړي. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن هم دوام کوي چې پکې تر ډیره د هغو نویو چیلنجونو او هغو ته د رسیدګي پر لارو چارو خبرې کیږي چې ناتو په دې وروستیو کې ورسره مخامخ ده. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل هغه امنیتي وضعیت چې نن ورځ موږ ورسره مخامخ یو تیاره دی. تروریستي حملې، ډیره بې ثباتي او له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونې د هغه په وینا هغه جدي چیلنجونه دي چې له مختلفو لورو یې متوجه کړي دي او ناتو باید ورته ځواب ووایي.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري او زو د خوست پر لور. د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله خپل درې سلاکاران د یو هیئت په مشرۍ خوست لیږلې ترڅو د یاد ولایت د خلکو او قومونو ستونزې او غوښتنې واوري او بیا د خلکو ستونزو ته لازمي حل لارې پیدا کړي. یاد هیئت پرون د خوست ولایت په شمال دوه منده ولسوالۍ کې د درو ځدران میشت ولسوالۍ له مشرانو او اوسېدونکو سره لیدلي او د دوی غوښتنې یې اوریدلې دي. د مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل هم یاد ولسوالۍ ته ورغلی وو او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
د خوست د زدران میشتو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د اوبو، روغتیا، پوهنې او سړکونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی یادې څرګندونې د سه‌شنبې په ورځ د خوست د شمال دوه منده ولسوالۍ په انګړ کې د کابل څخه خوست ته د ملي یووالي حکومت لخوا رالیږلي لوړپوړي هیئت ته وکړي. حاجي علي خان زدران هیئت ته په خپلو خبرو کې د زدران میشتو سیمو د جلغوزو د حاصلاتو لپاره د پروسس د کارخانو، روغتیایي کلینیک او په ځانګړي ډول سپیر ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک د جوړ
د خوست په ولایت یا په پکتیا کې د جلغوزیو لپاره د پروسس پروژې او اخشالونه ولګېږي. د یوه شبخانې چې هر څومره د دولت توان وي هلته مونږ ځای ورته ولرو، باید سپیر کلینیک نوره فعال شي. نړیوال په فضا کې چکر وایي زدران د خپو سرک نه لري.
د دوه منده ولسوالۍ یو تن قومي مشر وویل چې په یاده ولسوالۍ کې د ښوونځیو د کمښت له کبله زده کوونکي تر بورګۍ ښوونځي پورې 15 کیلومتره پلی مزل کوي.
متعلمین د بورګۍ مکتب ته په 15 کیلومترۍ کې دوی په پښې مزل لري کې ورځ نوې 15 شپږ زره اووه زره متعلمین ورکې جنګۍ دغه به تعلیمه پته دي. اوسه کمپنینه
بلدوری ته د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس دوو تنو سلاکارانو غازی نواستنی او سانچرکی د زدران میشتو درې ولسوالیو مشرانو ته په خپلو خبرو کې د حکومت ځینې مجبوریتونه یاد کړل. دوی وویل که څه هم اوسنی حکومت د پخوا په شان امکانات نه لري او جګړې هم ډېرې شوي، خو بیا به هم د دوی د حکومت د امکاناتو په چوکاټ کې د مشرانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. د اجرایي رئیس سلاکار وزیر الحاج غزي نواستنی مشرانو ته په ټینګه وویل چې د دې خلکو د حقونو د ترلاسه کولو او د دوی د ستونزو د هواري لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي.
موږ د دغه درې ولسوالیو قومونو د زدرانو قومونو ستونزو واورېدلې، موږ به انشاءالله مرکز ته انتقالوو، کوم مربوطه ادارې پر وزارتونو پر چې کوم ستونزې وي موږ به سره شریکو.
د خوست، پکتیا او پکتیکا اړوند یوول زدران میشتي ولسوالۍ هغه سیمې دي چې د دریو واړو ولایتونو له مرکزونو څخه په لیرې واټن او یو شمېر هم په سرحدي سیمو کې پرتې دي. ناامنۍ، د ځوانانو وزګارتوب، د پاکو اوبو، روغتیا او زده کړو محدود او د نشت برابر امکانات هغه څه دي چې د دې لوی قوم او پراخ سیمې د اوسیدونکو ستونزې ډېرې کړي دي.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري او زو د ننګرهار پر لور. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پولیو په ضد د ویکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه کمپاین کې به څه باندې 6,000 هغو ماشومانو ته د پولیو په ضد د ویکسینو څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي، خو په ځینو ناامنو ولسوالیو کې به تر 1,500 پورې ماشومان د پولیو په ضد د ویکسینو له څاڅکو محروم سي. نور حال له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو دغه کمپاین د سه‌شنبې په ورځ پیل شو چې د جمعې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال د کمپاین د پرانستې پر مهال وویل
د کمپاین په جریان کې به 6,000 تنه ماشومان د 3,500 تنه کارکوونکو لخوا واکسین کیږي. متاسفانه موږ ځینو ساحو کې نه توانېدل تر دې دمه چې دغه کمپاین عملي کړو. هغه ساحه عبارت د اچین ولسوالۍ ځینې ساحې دي، د بالا مکمل ولسوالۍ، د بټیکوټ په ولسوالۍ کې هم د ځینو ستونزو سره مخ شوي. تقریبا د 1,500 په شاوخوا کې به ماشومان بیا هم د دغه کمپاین په جریان کې د واکسین نه پاتې کیږي.
د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست د نشرات جماعتو مدیر مولانا عتیق الرحمن پزلی د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د ممبرونو له لارې دې په خلکو غږ وکړي چې خپل ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړي.
د ننګرهار ولایت د حج او اوقافو سر رسمي او غیر رسمي څومره خطیبان امامان زمونږ د اوقاف مدیران چې په ولسوالۍ کې دي مامورین دي هغه ټولو باندې زه دا غږ کوم چې د پولیو واکسینو د کارکوونکو سره پوره کومک وکړي. د خپلو ممبرونو د لارې ټول نغواړ د علماونه چې دې کارکوونکو سره پوره کومک وکړي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د 2015 میلادي کال راهیسې تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو ولس پیخی سب شوی چې اته په ننګرهار، سلور په فراه او په کونړ، هلمند، هرات، کندوز او فاریاب ولایتونو کې یو یو پیخه سب شوی ده. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
زموږ غل مشال رادیو خوري اوس زو د قبایلی سیمې کورمی پرلور. په کورم ایجنسی کې د آل ټیچرز اسوسیشن په نامه د استادانو اتحادیه د خپل غوښتنو په حق کې د احتجاج په توګه په سکولونو کې د سبقونو شودلو څخه انکار کړی دی. د اتحادیه مشران وایي تر کومه وخت چې د دوی غوښتنې نه منل شوي تر هغه به دوی احتجاج جاری ساتي. دوی غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو غونډې دوی ته هم ترقی ورکړل شي. بلخوا چارواکي وایي چې ډېر ژر به د استادانو د ترقی ورکولو دغه مسله حل کړي. نور حال طارق اورغزی راکوي.
په کورما کې آل ټیچر اسوسیشن په نامه د استادانو اتحادیه د خپل مطالبو په حق کې د احتجاج په توګه په سکولونو کې سبقونه د خودلو نه انکار کړی دی. په دې اتحادیه کې د منځني او کوزي کورمې شاوخوا 2000 استادان شامل دي چې معلوماتو تر مخه دوی په سکولونو کې حاضر شوي دي خو ماشومان زده کوونکو ته سبقونه نه ښایي. د اتحادیې یو مشر محمد شاه مشال لوډیو ته وایي د پیر ورځې نه شروع شوی دغه احتجاج به د دسمبر میاشت تر 6 نیټې پورې جاری وي چې پکې زده کوونکو ته به سبقونه نه ښودل کیږي.
غوښتنه مو دا ده چې زر تر زره د موته او مغې تاریخ نه 1/2012 نه دا اپګریډیشن څوک حقداري وي خپلو حقدارو ته ولګېږي. هغه لیسټونه هغه هر شی مو رسولې دي فاټا سیکریټ چارواکو ته خو دا دریام څلورم کال شروع کیږي چې اوس پورې ونه لګېدو.
بلخوا د سیمې په سرکاري سکولونو کې ماشومان زده کوونکي د استادانو پر د احتجاج سخت پریشانه دي او وایي که دا مسله زر تر زره حل نشوله نو سبقونه به سخت متاثره شي.
تعلیمی نظام بخی صحیح نه ده په کورمه کې او الریډی لګیا ده بورډ ایگزامینیشن سکون په مارچ کې فبروري کې وکیږي ناغه ته ټایم کم دی د مو کورسونه کمپلیټ نه دي شوی نو دینه مو لګیا ډیر زیات سفر کیږي د احتجاج نه.
ایڈیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر مجید ګل په دې اړه مشال لوډیو ته وویل د استادانو د غستون زار اختنی ده او دا مسله یوازې په کورمه کې نه بلکې د ټول قبایلی سیمو د استادانو ده. دی وایي ډیر زر به د استادانو د ترقی ورکولو دغه مسله حل کړی شي. واضح دی چې په 2012 کال کې د خیبر پختونخوا حکومت دغه اعلان کړی و چې په صوبه کې به استادانو ته ترقی ورکولی شي. د قبایلی سیمو د استادانو دا غوښتنه ده چې مخکې غوندې دغه ځل هم د خیبر پختونخوا صوبې سره دوی ته د ترقی ورکړلی شي. طارق اورغزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو د لومړی سهارنۍ خپرونې سلام پښتونخوا د پای شېبې را رسېدلې دي. اوس تاسو پام د نیم تورې په غږ کې د دغه سندرې په لور راګرځوم.
مخ پټوي وایي ستغ سپورې هم چار دل اندازا ګل نورې هم چار دل اندازا ګل نورې هم مخ پټوي وایي ستغ سپورې هم چار دل اندازا ګل نورې هم چار دل اندازا ګل نورې بس پاتدا وای پتک تکی چی بس پاتدا پیر تپ شاگوری پدی نور ہوں چار لتا اندازا گل نور ہوں چار دل اندازا گل نور ہوں ماخ پٹ ویوائی تغس پور ہوں چار دل اندازا گل نور ہوں چار دل اندازا گل نور پویا مد خلیو ستم پخوی ڈیر